د یو لشي غړي د پلار خبره وکړه چې نوموړی عدالت تکړه او تر مخه هغه ویلي چې په افتخار حسین باندې کومه دعوا نه لري. د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند پې لاس بره دی. افغان چارواکي وایي چې بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر مرکز یا امنیه قمانداني برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان ووژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري پر غاړه اخیستې او د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوي بحران سره د مقابلې لپاره د 1500 ملیون ډالرو د فنډونو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
اردوونکو تاسو مشال لري او ته وګورئ بشیر غواخ درته د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت راغلی د پاکستان د خبریدونکو د ځینو ورسپاڼو اداریو د اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړي راځي چې دا وره.
نن د پاکستان زیاتره ورسپاڼو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکی تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې د څومره تعریف وکړي شي کم دي، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې داسې ځاني نقصان او خزې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډ په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات د داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړي شي، او چرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړي شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلی ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول 8 کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولې شو، خو دا سونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانه خپل ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپل ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبې کې پښتانه او بلوس له یو بل سره جنګوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مقالې په یو برخه کې راغلي افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مقالې په یو بل برخه کې راغلي چې اسلامي هیوادونو هم رد افغانستان سره مرستې نه دي کړي چې څومره ورسره غیر اسلامي هیوادونو کړي. د دواړو مقالو غټ کې اسرار عالم مومن وړاندې کړي.
د ډن وسپانی په ادارې کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمې نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. ادارې کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغي توپ د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکونکي په نخه کوي. په بهرنی عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنو راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملی دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثر وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو حمله دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اړوند تاسو مشال رادیو ته وګورئ، سعودي عربستان د بهرنو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړي. عادل جبیر د یمن روانې جګړې ته د اشاره پترس کې همدارز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او وی ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکو اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي. نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلار یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم د هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حمله روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعي اغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي اغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین له ژوند د سره نسته
د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور به بنا زمونو خاطا بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي. د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سړي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ورځو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روان اپریشن پر مهال کې یوې خواته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي، نو بلې خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه مندریام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ترې تم دي. ظفر کریمي د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی چې د متاثره زنانه لږه غپېلي.
دا د کم مذهب قانون دی، د کم مل قانون دی، دا خو ماته نه د کاپیرو ښکاري نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دواګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي، بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتې خلکو څه تېرېږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. هغه خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکوي. پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، ته انتظار خو 10 منټه هم ګراني، یو ګنټه هم ګراني، او دا غینه بعد مونږ ته سمې بيماری شو روز وي بچی می ټول نه جوړه پخپل نه جوړه ته بس.
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو راپاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم او سرخانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې رادن نه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې سرخانې ته هم راننوته، نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وقتی د کور تلاشی واغسته تقریبا د زګ ټانکۍ هغه وکتل چتونه یو کتل اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده چل څه ده. و مې کتل زویلې لا سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه یو کتل او ته پوره کور تلاشی واغسته. خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور او چت نه شو. ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه دي، داسې د غاړو پیجن نه چې دا وایي څه ده او کیسه ده.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بېولې وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې دسې ووایلم، الټۍ لټکا وکړم، په خپو خپو ووایلم، د هغې نه بعد یې کېنولم. چې کېنولم ماته وې خپلې خپې مګه، ما ته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ما ته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی، ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته. ما ته وې کله راغلی یې، د کله نه، مونږ خو کله نه، مونږ خو پیدایش ته کراچۍ دی وخته څخه په کراچۍ کې پاتې کېږو. بیا تنخواه دې څومره ده؟ ما ورته زما د 3500 روپۍ دیاړي ده. بیا ته ما تپوس وکړو چې بھائی زما والد صاحب، ما ته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویر لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلی، د خپلو خلکو نه کار ځان اخلو یا چې خپل خلک را سره سل لاس امداد وکړي هم کوي. د هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتې. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لځي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي. لکه هم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسوتن باندې به راتلو. مونږ ته خو هېڅ پته هو نشته هېڅ ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دې پې جوړ کړي، کسۍ پې ثبوت کړي، هغه دې ښکاره کړي. لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خپرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حل کولی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر غواخته او تاسې د هرې شک شنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل په ورځ له مشال ریډیو اوریدلی شي. نو راځئ چې وورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل:
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه، دا کومه پیسې چې تا خپل مچلګه نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې. بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسه شې ده لانجې ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګه دا کچا و نه منله مچلګه به تللی وي. مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني د دې د پاره ای نو که فریقینو خبره ومنله او ټیک ته مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقینو خبره ونه منله نو په هغه کې یوه ورځ ټایم وي چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګه داخله کړي چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورله ورکړي نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې دی. خو د مړ وخت خبره چې هغه مچلګه نه وي هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کومه خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یوه خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل:
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبونو مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغېستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولیزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثر وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایئ چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیازي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتر کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زموږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره سره دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دا غي یو دیني مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کریډي او جج چې کوم نن هغه ډېر تنګ شره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم نو شراب مراب جوس کې دی کې دا ډېر. نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي؟ ایوه ته وی چې هرمو خو دغه بس کینو په مکه باندې ناشو دایره کې او هغه کې نه بس دا سي نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست. نو بس دغه په راز باندې 200 روپۍ نه فیصله وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو موږ خو چونکې غریبي ده نو زموږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي وسره، خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دور نه نو که یو ډېر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هی سره نه.
د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګري لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه په لیکنو او بیانونو واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا غوې معنی خلک هغه ځای ویني تنازع غزه ویني يا زمکه يا غري يا وني او بیا پکې تپوسونه کې مشران چې دا حق ته چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه باندې چې یاره دا د دې پلان کې حق دی نو بیا چې کښېني نو فیصله خو را په دې باندې کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته بیا مرګري کښېني دا مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي زه چې بیا یې نه مني د هغې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایات مطابق اوس حکومت ته یو اوس خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکاره چې هره بس دا فیصله پکې مونږ کړې وه دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلک کله لکه تعلیم یافته دي نن سبا الحمدلله نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپله قانوني کاروایي کړي چې نه مني یو پرې
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه پی جوړه کی خو ورکړی واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکو موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلی دزي
فرض ده کم جانب فیصله ونه منله داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت سمخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګا غسل کیږي که بیا کم جو فریق مخ د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکړ شوی مچلګې د منځ ځي اواینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا ګنجایش نه لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.